له دې ډلې درې تنه به یې د نویو ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بېرته ځمکې ته راسي. د سایوز دغه سفینه چې نن فضا ته ځي د لومړني روسي ستورمزلې د درناوي په پار یوري ګاګارین نومول سوی ده. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت
یو بار بیا مو ولایت په ولایت خبرونه ته زه اسمت ساروان هرکلی کوم. نن مو دا خبرونه کونړ ته ځانګړې ده. کونړ د نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو او د غراس خیبر پښتونخوا ترمنځ پروت دی. دا ولایت 4309 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز اسرآباد شار دی. د کونړ ولایت په سلو کې شپږ اتیا خاوره غرونو نیولې او یوازې په سلو کې 12 نسبتا هواره ده، خو اکثره غرونه یې هم په ونو پوښلي دي. د کونړ ماسین چې ویل کیږي د برېښنا د تولید خورا لوړ ظرفیت لري په دې ولایت کې بهیشي. په روانه خبرونه کې د کونړ والی محمد اقبال سعید زموږ میلمه دی چې ورته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې سټوډیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له درانه میلمه د کونړ والی محمد اقبال سعید څخه پوښتنې وکړي. البته د کونړ په ارتباط والی صاحب در کلی پترس که لمره زموش آوریدون که تا ویس پدی ورستی ورزو که مو لکنر خبر در لود چه پدی ولایت که هیچ شوانزای بند نده او د دولت وصلوال مخالفان هم در شوانزای اون مخه ننیسی. آیا دنجون و دزدک رو مخه هم ننیسی؟
خپل سلامون و نیچه هیل تاسی تا و ازادی ردی و فول و آوریدون که تا وای ما د کونړ د معارف پر رابطه باید ووایم چې الحمدلله د کونړ معارف ټول ښوونځي چې د خپل کوښښ لاندې راولي، که هغه د نجونو ښوونځي دي او که هغه د نارینهو ښوونځي دي، ټول فعال دي. که د شنه اسمان لاندې هم دي، ولې درس او هغه پکې جریان لري تدریس.
یعنی د نجونو مو په ځانګړي ډول ونویل، په ځینو ولایتونو کې د دولت وصلوال مخالفان الوکانو ته اجازه ورکوي چې تر 12مه درس ووایي، خو نجونو ته بیا اجازه نه ورکوي. اکثره تر دریم یا شپږم ټولګي پورې درس وایي، پکې په ښوونځیو کې بیا د دوی ښوونځي بندوي.
نه، د نجونو په رابطه باندې وایي، خوشبختانه چې په کونړ کې تقریبا 40% نجونې هغه ته لاسرسی لري مکاتبو ته، او هیڅ داسې پېښه تر اوسه نه ده رامنځته شوې چې د نجونو د تعلیم سره د کونړ خلکو مخالفت ښودلی. هم د نجونو ښوونځي فعاله دي او هم د نارینهو ښوونځي.
بله، دا هم د کونړ یو امتیاز دی چې له ډېرو نورو ولایتونو سره لري. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د بندونو پر پروژو د کار خبرونه خبریږي یا په بشپړی دودی. کونړ هم د برښنا د تولید ډیر ظرفیت لري. پر کونړ سیند د بندونو د جوړولو په برخه کې کوم پرمختګ شوی دی، کوم پلان شته یا کار پر روان دی؟ مهرباني.
او د کونړ د بندونو پر اړه باید ووایو چې یو پروژه د مناګي په نوم باندې چې تقریبا 2.1 میگاوات د برق د تولید ظرفیت لري، نو هغه خو مونږه وسه هغه د ټیسټ مرحله ده او په نږدې وخت کې د هغې افتتاح کوو او ګټه اخیستنې ته سپارو. او همدارنګه درې نور بندونه هم په دې کال کې په پلان کې دي چې 2 میگاواټ او 3 میگاواټ برق به تولیدوي. د هغې د کار چارې به انشاءالله پیل.
د مناګي د بند تقریبا که اشتباه ونه کړم شپږ میاشتې مخکې هم په همدې ولایت په ولایت خپرونه کې یادونه وشوه او وویل شول چې دا بند تکمیل دی، یوازې یوه وړه پرزه یې ورکه ده. هغه پرزه له جرمني راغوښتل شوې ده، کېدای شي په یوه اونۍ یا دو اونیو کې راورسېږي. نور دا بند تکمیل دی او تولید به پیل کړي د برېښنا. دا ولې دومره ډېر وځنډېدو؟
او هغه یوه پرزه چې وه، هغه پرزه خو بیا شرکت والا راوغوښتله. بیا د دې د ټیسټ مرحله پاتې وه چې مونږ په کونړ کې دومره شبکه نه لرو چې مونږ ټول فشار پرې وارد کړو یا ټول لوټ پرې واچوو. نو بیا د هغې لپاره مونږ یو ګرمۍ راوغوښتلې او د کابل د برېښنا د ریاست همکارۍ باندې یو 2 میگاواټ ټرانسفارمر هم راغی. نو اوس مونږ د خار شبکه د مناګي سره وصل کړی ده چې مونږ په خار کې دومره ظرفیت نه لرو چې مونږ 2 میگاواټ یا 3 میگاواټ مصرف په خاري شبکه باندې واچو. او بعضې ولسوالۍ دي چې هغه یو د وټپور ولسوالۍ ده او یو د مانوګي ولسوالۍ ده چې هغې ته هم مونږ غواړو چې دا شبکه هغه کو ورکو ورته برخو ورته ورکو. نو اوس مونږ وصل کړی ده انشاءالله د مناګي د برېښنا د بند ستونزه حل شوې ده. اوس صرف هغه رسمي افتتاح پاتې ده، دغه را روانه هفته کې به د دې د ټیسټ مراحل خلاص شي او رسمي شکل به
بله. د کونړ ځینې خلک وایي چې د ګرمۍ موسم پر روانېدو دی، پر نږدې کېدو دی، نو هیله ده چې برېښنا تر هغه وخته پورې ورسیږي. نو تاسو ورته وعده ورکولی شئ؟
نو د اسدآباد ښار خو مونږ عملا وصل کړی ده د منګي د برېښنا سره، دا اوس خلک ترې استفاده کوي.
درست، ډېر زیاته مننه. بل مسله د کونړ په ارتباط دا ده چې په سر کې مو وویل چې د دې ولایت تقریبا په 12 خاوره نسبتا اواره ده، نور ټول کونړ غرونو پوښلی دی، او د دې ولایت نفوس هم زیات دی او اکثر هغه مهاجر کونړیان چې اکثرا په ډیرو باجوړ کې اوسېدل ډېر ځلي موږ ته ویلي دي چې خپل ولایت ته په دې خاطر نشي ستنېدلی چې د سرپنا لپاره ځای نشته او حکومت ورته ځای نه ورکوي. د هغوی به څه چاره کېږي بالاخره؟
تاسو خپل په خبرو کې یاد کړل چې د کونړ خو تقریبا 60% دا غرونو په خلک ده، صرف 12% اوار اراضي لري. نو مونږ د خاص کونړ په ولسوالۍ کې بعض ساحې لرو، همدارنګه سرکارونو په ولسوالۍ کې چې مونږ کولای شو چې هلته شارکونه ایجاد کړو. صرف یو تخنیکی مسله دا ده چې هغه ولسوالۍ چې دي دا باید اول شاروالۍ ورته ایجاد کړو تر څو د هغې مربوطه شاروالۍ له طریقه انکشاف وکړي. نو اوس د دې هغه کاغذي مراحل چې دي هغه د اداري امور پورې رسیدلې دي چې صرف د اقتصاد عالي شورا هغه تشویق کړي. مونږ شپږ ولسوالۍ شاروالیانو پیشنهاد کړي دي، نو چې دغه مشکل حل شو نو مونږ د متصل د شهیدانو شهرک، د معلولینو شهرک او همدارنګه د ستنېدونکو لپاره بعضي ساحې مونږ په نښه کړي دي چې هلته ورته شهرکونه ایجاد کړو.
بله، په کونړ کې د نجارۍ په نوم فابریکه جوړه ده، خو د خلکو یو شکایت ده چې د فابریکې په نوم له درو څخه لرګي راوړل کیږي دلته د پروسس په ځای وای روغ رمټ جلال آباد ته یا کابل او نورو ځایونو ته انتقال شي، چې دا هم یو ډول قاچاق دی. او زمنن دا هم ویل کیږي چې په لری پرتو او ناامنو سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په غرنیو لارو په کچرو د ننګرهار درې نور ته وړل کیږي. د دې د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي دي؟
اول خو دا د فابریکې په رابطه باید ووایو چې دا تقریبا 4 کاله کېږي چې دې فابریکې ته د عالي شورا عالي اقتصادي لخوا ورته جواز ورکول شوی ده، او دوی باید دغه لرګي چې وهل شوي لرګي دي دا باید پروسس کړي او د دې نه پاخه مواد جوړ کړي او هغه په داخل د افغانستان کې ترې استفاده وشي. مونږ هم زه چې نوی راغلم نو مونږ هم اولویت ورکړ چې د دې ټول د قانوني اسناد او د هغه وګورو، او دوی باید هغه تعهد چې کړی دی هغه د خپل تعهد مطابق دوی باید خپل کار مخې ته یوسي. نو اوس هم مونږ ورسره په جریان کې یو، مونږ ورته چې تاسو به ماشینري راوړئ، تاسو به دلته یوازې اشدار یو دروازې به نه جوړوئ او نه به کټونه جوړوئ، بلکې بعضې زینتي شیان چې خلک یې په کورو کې د تجمل لپاره استعمالوي هغه هم باید تاسو جوړ کړئ. نو دوی وعده هم کړې ده چې دغه مسایل هم غواړو. بل مهمه خبره پکې دا ده چې د کونړ نجارانو ته به د کار زمینه برابروي. نو دوی تعهد کړی و چې په اول قدم کې به مونږ 1500 نجارانو ته د کار زمینه برابرو او بالاخره ته به په درې مرحلو کې انکشاف ورکوو. دا کاریګر به 2000 ته رسوو. نو هغه لرګی چې وهل شوی ده هغه د پخواني والي صاحب په وخت کې هم د هغې یو ارقام اخیستل شوي دي چې هغه لرګی چې د خلکو والی د خلکو کیفیت یې بندې دي هغه تقریبا 3000 متره مقابل لرګی ده چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې پروت ده. نو د فابریکې ته چې راانتقالیږي د هماغه لرګي له جملې راانتقالیږي او د خامو موادو په نوم باندې موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې د کونړ نه انتقال شي. ولې یو شی چې د هغې یادونه باید وکړو هغه بعضې لارې دي چې هلته موږ لاسرسی نه لرو. هلته د خچرو په ذریعه باندې قاچاقبر د دې لرګي نه استفاده کوي او دا ننګرهار ته وځي او د ننګرهار نه بیا د افغانستان نورو ساحو ته وړي. نو په هغې رابطه موږ هغه د ننګرهار د والي صاحب سره موږ مجالس کړي دي چې څنګه کولی شو چې د دې مخه ونیسو. همدارنګه د لرګي د قطع مخه مهمه خبره دا ده چې اوس خو دغه تغییر د اقلیم چې ده دا خو یو جهاني معضله ده. نو د تغییر د اقلیم په رابطه باید موږ ځنګلونه ایجاد کړو، نه دا چې ځنګلونه له منځه ویسو. نو هم د آګاهۍ برنامې موږ د وزارت زراعت د ریاست په چوکاټ کې او همدارنګه معارف ته موږ وظیفه ورکړې ده او خپله د قومي مشرانو له طریقه چې دوی په محلي کچا باندې لکه پخوا چې د ناغو سیستم و د جریمو سیستم و چې دا په خپلو منطقو کې دا ولګوي چې تر څو د ځنګل د قطع مخه ونیول شي. خوشبختانه په بعضو ساحو کې موږ په دې رابطه کامیاب شوي یو. بعضې ساحو کې دا د ناغو سیستم دا ورو ورو عملي کېږي او بعضې ولسوالیو کې دا د ځنګل د قطع مخه هم تر یو حده پورې نیول شوې ده. او دا موږ چې تاکید هم کوو چې ډیر هغه ته اجازه نه ورکوو او ډیر جدي تعقیبو، یعنی هر وخت موږ هر څوک وغواړي چې په غیر قانوني شکل باندې کوشش وکړي چې لرګی انتقال کړي دا په هیڅ صورت د کونړ په ساحه کې دوی په دې خپل لازم کې نشي کامیابېدلی.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه کونړ ته ځانګړې ده او د کونړ والی محمد اقبال سعید زموږ میلمه دی. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو او تمه ده چې اوریدونکي په ځانګړي ډول د کونړ اوسیدونکي به ټلیفون وکړي او د خپل ولایت مسایل به له خپل والی سره شریک کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ټلیفون شمیرې د 0992350340 بل شمیره د 0972250 بیا وایم 0992350340 بیا هم 0972250 که انټرنیټ لري زموږ د سکایپ پته ده رادیو ډاٹ ازادي. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې.
سلام او احترامات تاسې ته او تاسې درن ملما ته جناب والی صاحب سره وړاندې کوم د کونړ ولایت نابت خبرې کوم صاحب.
مهرباني کوئ صاحب.
پوښتنه مې دا وه د جناب والی صاحب نه چې دوی مخکې ویل چې دا فابریکه جوړه شوې وه او هغه دغه سیزمون د وزارت لاندې کار ترسره کوي او لرګي نه قاچاق کیږي. زمونږ قومان دي په جلال آباد کې اوسیږي او دا هغه یو د نفر واده او موږ تختې خواب واخیست. هغه د واده لپاره موږ انتقال اجازه موږ ته نه راکوله. اخر دې خبره ته موږ مجبور شو چې اوس زاړه کالي او نور سامانونه هم سوزکی کې واچول او هغه په هغه طریقه باندې تیر کو چې موږ کوچ کوو. نو دغه مشکل والی صاحب نه موږ غوښتنه کوو چې دغه باره کې متوجه شي او موږ سره همکاري وکړي.
درست مننه. کور ودان بل اوریدونکو لرو تاسې هم ځان راو پیژنه یا آزادي رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسو درنو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. اوس د فارز په ننګرهار کې مزم د والی صاحب نه دا پوښتنه کوم چې تاسو کومه فابریکه یاله کلو تاسو د نظارت لاندې ده. اوس هم دلته زموږ په گاوند کې سړی د کور جوړې د شپږ لک افغانو په قیمت باندې دا لرګي قاچاق په توګه باندې راوړو. تاسو مخنی ولې دنو دا لړګي ولې د کومل نه قاچاق کیږي دا د نړۍ نه ټول تباہ او برباد شو.
کوم ځای ته قاچاق شوی دی؟
د کونړ نه قاچاق شوی دی دلته مثلا چې اوس دلته زمونږ عملا مونږ لیدلی په خپلو سترګو باندې چې خلک نجاران ول راوست او کار یې پرې وکړو.
درست. نو تاسو فکر کوئ چې باید اصلا هیڅ لرګي له کونړ نه بل ځای ته انتقال نشي؟ او دا خو فکر کوم چې د پراخه پیمانه د لرګو انتقال او قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
پراخه پیمانه باندې مثلا چې یو غټه مزده ته د لرګو نه رابارې نو دا پراخه پیمانه ده. کنه
صحیح. ډیره مننه، خیر چې خبره مو واضح کړه. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنې. آزادي راډیو،
السلام علیکم. سجی اسمنرم مزاری نو
مهربانی کوی صاحب.
زما والي څه صدا سوال دی چې دا سیزن را پور راست سره د نور څه خبري دي چې پاکستاني ځواکونه یې نه کړل کونه پر دې سیم باندې نه سي اغدن تارې دي خو ته ډیر ته کړل د ورمې کښنه لا هم دی خو ته او دې سیم یې د افغانستان سیمې کو ذکر دي په دې واره کې والي څه وایي دا خبره یعنی صحیح دي که غلط دي؟
صحیح. یو بل اوریدونکی هم اورو، بیا به ورشو. والی صاحب ته چی ځواب وایي؟ مهرباني کوئ صاحب.
صاحب زمونږ چې ټول وګړي دي د دې سیم په غاړه مو پراته او هغه مر برق جوړو سفر مونږ نه دي دي تر له 50 کال کې نو چې مونږ نه دی به مونږ څه وکړو؟ یو داسې زره سره تاک به مونږ نه جوړيږي. بل څه زړه دا چې ګل په لوسوالې کې مکتبونه ته بیا کوي دلته هیڅ څنګه نشته. د سیمن پیځ دی کې نشته او پنځم شپږم پورې لاړ شي د نارینه معلمان د خزینه معلمان نشته. د دې خلک سبق وایي چې تر اوسه هیڅ هغه مکتب لاړ شي. بل هغه دا ده چې د دې نارنګ د پاسه د اډوال کې دی دی چې دا ځنګل والا کې چې پرمانه د دوه قومونو تورانو وسه وایي او به دې هم کې کار شروع دی دغه ته په کوفه یې مخنیوي کړی کو نه دی.
مننه لټول اوریدونکو، منندوی چې ټلیفونونه وکړل. وسم د کونړ والی ښاغلی محمد اقبال سعید ته نوبت ورکو. والی صاحب، د اوریدونکو خبرې به نه تکراروم، کومه کومه خبره یې راو بیا به در په یاد کوم. مهرباني.
او یو خو دا دی څنګه باید وشو چې هغه په خه مواد چې هغه ننګرهار ته انتقالیږي یو ډبل بیډ یا یو شادا یا یو دروازه هغه په خه مواد دی هغه خو په قاچاغو کې نه راځي او په داخل د افغانستان کې په قوانینو کې موږ د سیسنل لرو چې یو څوک یو شادا راوړي چې خپل کور کې لګي او باید موږ سل فیصد په هغه باندې بندیز ولګي. دوه موضوع دا چې اوس موږ د کوم لرګي چې وحل شوی دی دا اوس په دولتي املاکو کې د عملیاتي اداره چې ده د ریاست جمهوریت په چوکاټ کې اوس موږ کله درلامان قصور وګورو هم د کونړ لرګي په کیسه مل شوی کې د پغمان قصور وګورو که خپل په ریاست جمهوریت کې یا وزارت دفاع کې یا هغه پروژې چې موږ دلته تطبیقو لکه پونتون لیلی شولا لکه شفخانه شولا لکه مساجد دي په دې کې موږ مجبور مکلف شي دغه لرګي چې په یو ځدی چې خو خو باید دې نه استفاده وشي او هغه کې استعمال شي. د بل مهم کار دا ده چې څنګه ول شو چې موږ د ځنګل د قطع مخه نور وګورو. د مو د اصل اولویت دا ده او د دې لپاره موږ خپل اقدامات فار وخت کې کوو. دا څو وخت مخکې هم موږ د سکيري لرله موږ لرګي ونیول ګمرنګ ته مو سپاره لامدارنګ موږ د کونړ د لارې په مسیر باندې شپه وځي چې په ټونه چې ولې دی او کوشش کوو چې د خام لرګي په نوم باندې هیڅ هم لار نشي. دوه موضوع د کارخانه د کارخانه د شورای عالی اقتصادي لخوا په داخل کې افغانستان کې ورته دي اجازه ورکول شوې ده چې تاسو کولای شئ چې دلته دغه لرګي چې ده د خام لرګي د دې نه دروازه جوړه کړئ د دې نه کړکۍ جوړه کړئ د دې نه ډبل بل جوړ کړئ په کابل ته انتقال کړئ ننګرهار ته انتقال کړئ یو بل ولایت ته انتقال کړئ چې خلک په داخل کې استفاده وکړي. هغه ته خو موږ اوس یو څوک مسؤل ورکړي د کارخانه چې ده خو دا خو مسؤل ورکړي او د مسؤل په مقابل کې به موږ ته اجازه ورکړي چې هیئت ورته انشوره ده او د هیئت په حضور کې دوی د هغه انتقالي یعنی دوی سره موږ د هغه محاسبه کوو. نو فرق باید وشي د قانوني کار او د غیر قانوني کار. او یو څه چې موږ هم پیدا وشو مثلا د غره او د کچر لارې لږه قاچاقي د هغه مخه هم باید موږ ونیسو ولی بعضې وسني حالات وسني شرایط چې هغه کې موږ اوس لاسرسی نه لرو دوی د دې زوف نه استفاده کوي چې دغه د کچر لارې په درې نور باندې انتقالي نو په هغه باندې مونږ کوشش وکړو مونږ مخکې هم یو په دغه لرګي باندې د امنیتي اداراتو لخوا یو عملیات هم ترسره شوی. تقریبا 1200 جوړې لرګي ورته سوځولې او څه یې تیراوس را وړ څه یې کونړ ګمرک ته وسپاره. نو دا د موږ اقدامات دي چې موږ یې کوو او موږ فشار راوړو په دې خلکو باندې او دغه لرګي چې وهل شوی ده د دې لپاره یو قانوني هغه پیدا کړو که نه تر څو د کونړ خلک متضرر نه شي ځکه په دې باندې پیسې بندې کړي دا وهل شوي لرګي باندې او د دې لپاره مو حکومت مجبور مکلف دی چې یو قانوني لاره ورته پیدا کړي. د هغه پرابطه باید ووایي د برق د کونړ د برق پرابطه باید ووایي چې اوس خو موږ په روان کال کې یو درې واړه ډیمونه په نظر کې نیولي دي او یو خو غټ د سورخاق هغه د برق د تولید ظرفیت ډېر لري هغه امکاناتو ته ضرورت لري اوته ضرورت لري. نو که د افغانستان حکومت ته خدای واسه ورکړي او امکانات پیدا کړي نو طبیعي خبره ده لکه څنګه چې کمال خان بند جوړ شو خو یو ورځ به موږ د دې هم شاهدان یو د سورتاق بند هم باید موږ ولرو.
بله بل موضوع دی پاکستانی ځواکونو لوري چې د دوی په وینا وای اسخن سیمه د ډیورن کرښې دی خواته تیر کړی دی دا مسله څنګه ده؟
نه دا د ډیورن د کرښې اول خو موږ خو د ډیورن په کرښه باندې خدا خو د ملت پورې تعلق لري او ملي مسله ده او تر اوسه د افغانستان ملت حتی دا جبري کرښه خو نه مني. ولې د دې کرښې د کونړ په ساحه کې داسې چې په واضح هغه موږ ولرو چې دوی تخلف کوي ځکه یو وخت موږ چغې ډېرې شولې د خلکو اعتراضات زیات شول بیا موږ یو هغه راوغوښته هغه کشفي تیاري له تاریخ هم دا عکاسي شول او موږ خپل حیات هم ولېږه. نو موږ هېچا ته د دې اجازه نه ورکوو چې یو ولېږ هم دې خواته راشي او هغه بم ساوه کې نو که یو متر دی خارجي موږ خور سر بيخي ته منونه ځکه دا د افغانستان د ملت او د خلکو پورې تعلق لري. ولې تر هغه چې موږ دلته یو موږ د خپل سرحد او د هغه هر څه دفاع کوو ساتنه کوو دا فرضي کرخه چې دی د یو قوم په سینه باندې تیر شوې ده اخو هم پښتانه او دی خو هم پښتانه. نو دا بیا ملي مسائل دي نو که وخت راغی دا به ساعت هغه مسلات
که بیرته د ځنګلونو مسلې ته راوګرځو. د ځنګلونو په باره کې خبره دا ده هغه خلک چې ځنګلونه وهي بیرته هم ونیږدي او که هغه ځنګلونه همغه سیمې سپیریږي یعنی همدا غرونه ذاتي د تل لپاره له ونو بې برخې کیږي؟
نه دا موږ خو تیر کال کې تقریبا د اویا زرو په خواو شا کې موږ د چهارمغز ونې ایښي وي او سږکال هم یو اشاریا 3 میلیونه ونې موږ په کونړ کې نیال کړلې. بعضې ساحې چې دا ځنګلي ساحې چې دي مثلا په غازی آباد کې یا په ناړۍ کې چې په ټول د 40 کالو کې دغه ځنګلونه وهل شوي وو او دا د دې لپاره وهل شوي وو چې دا به له منځه ویسي. ولې خوشبختانه چې اوس نورې ونې هم راشنې شوي دي او بېرته د هغه د نامو د روس په حالت کې دي. خو د موږ زیات تاکید په دې دا ده چې ونه په قطعي صورت د ملي سرمایې دي او دا باید ونه وهل شي او په دې رابطه د ولسونو سره د آګاهۍ له لارې باید موږ کار وکړو خلک قانع کړو چې صحیح ده دا د تا په سرسیم کې به وي یا د تا د هغه لاندې به وي. ونه ملي سرمایه ده او دا د ټول افغانستان د خلکو حق دی. نو د دې حفاظت صرف تاسو کې اوس باندې رابطه مون کوشش هم کوو د محیط زیست د ادارې سره چې هغه مونږ سره وعده کړی ده چې د کونړ ځنګلي بعضې ساحې چې دي دا به په ملي پارک کې راولو تر څو هغه عواید چې د ملي پارک څخه مونږ ترلاسه راځي هغه د ځنګل سره مونږ ته نشي راتلی او هغه د ځنګل د قطع خو مقطعي عواید دي دا خلک به کم وخت لپاره ورته خوشحاله شي. ولې یو ونه څومره وخت رسیږي کلونه په وخت اخلي نو اوس موږ کوشش کوو چې د کونړ هم بعضې ساحې چې دي دا په ملي پارک کې راولو تر څو خلک لاړ شي د سیاحت رشد باید رامنځته شي او دلته ټوریزم ته باید موږ زمینه برابره کړو چې د نورستان چې په پروسه کال د ملي پارک په نوم باندې ونومول شو صرف په لوی اختر کې درې ورځو کې 5000 نفر لاړو د افغانستان د مختلفو ساحونو. نو موږ کونړ کې هم کولای شو چې دغسې زمینه برابره کړو او امیدوار یو چې الله دې امن راولي چې د کونړ د طبیعي مناظرو نه بیا هم د افغانستان خلک او هم د دنیا خلک لیدنه وکړي او وګوري.
بله ډیره زیاته مننه. اوس بیا هم اوریدونکو ته ورزو کولای شئ چې ټلیفون وکړئ د کونړ په ارتباط پوښتنه لرئ نظر لرئ. د کونړ والی محمد اقبال سعید زموږ ملمره مهرباني کوئ له رادیو لطفا لری شئ یا رادیو ټیټه کې او بیا خبري وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو جناب والی صاحب ته ارمان صافی هم د کونړ نه.
مهرباني ارمان صافی.
قربان مشم د والی صاحب له پښتنه ده چې پاکستان پر لپسې په کونړ تو غندي راتلوي د دې جواب ولی جناب والی صاحب نو ورکړي لکه دا څه خبر ده هغه چې یو دانه را غورځي تو غندای باید د دې جواب درته ورکړي امنیتي ځواکونو تر څو د اجازه نه دا کړي والی صاحب په دغه سره نه واچي ډیره مهرباني بموي.
صحیح بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راوښنه آزادی راکړئ.
الو
مهرباني.
سلام علیکم. سلام علیکم.
کور دی ودان مهرباني خبري
وکړئ. علیکم
خبري
محمد هاشم خبرې کوم د کونړ نړۍ ورسواله نه زما پښتن د والي سره د شهیدانو پر اړه د شهیدانو د پاره په نور لایتونو کې نمرې ورته په کونړ کې تر اوسه پورې ونه نوم د شهید پاره نه ورکړي چې په دې باندې موږ ته اطمینان راځي.
صحیح مننه. کور ودان بل اوریدونکو لرو تاسو هم خبري وکي آزادی رادیو. مهرباني.
سلام علیکم شاروان صاحب.
و علیکم السلام.
یو سلام والی صاحب ته یو سلام اوریدونکو ته پښتنه مې له والی صاحب نه دغه د شاروان صاحب دغه کونړ کې په توپونو ودی او دا نیرار ودی دغه په حق کې خومنګ د افغانستان له خوا نه هیڅ کوم هغه ونه دی د نم د ډیپلوماټي خبرې واری دي چې پخې سي دا بند شي او دا په سبا سکلي شارتي دي مونږ خو نه ځینې معلومات لرو خلکو کورونه پریخي دي هغه ډیورن کرخې را مخ کېدل خو کړېده دغه دغه بندوبست خو ته او کړه خو یو ادوال خو دمو ډیر آزاد دي
څنګه
پښتنه را
مننه. کور ودان بل اوردون کې لرو تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
سلام نو نه کېله تاران زایتا ته درنګ دې محترم ملمت السلام کوم عبد الخار وطن دوست سنگ پروانه.
مهرباني وطن دوست صاحب.
پښتنه هم دا وا چې د والی صاحب نه د کونړ نه ډېر مهاجرین راغلي وو په کابل کې د سرپناه مخفله ولیدل چې په سرکو په سر پراته وای چې غم نه خوړو. آیا دوی د مهاجرینو په باره کې کوم تصمیم نیولای دی کني دی ولې نیولای ځکه چې ډېر بیچارهګي په حالات کې ژوند کاوه. آیا دا ولې دا په پاکستان د لاسره مهاجر سي یو دي په دې کې څه تصمیم نیسي او څه ویل لري دا پښتنه مو
مننه. سلامت اوسه یو بل اوریدونکو هم اخلو بیا به والی صاحب جواب وایي. مهرباني. مهرباني صاحب. بله خپل موقعیت یو څه تغییر کوي کېدای شي اواز مو سم شي.
صحیح شو.
مهرباني.
والی صاحب محترم موږ دا غوښتنه ده چې فقط نړۍ او د اسمار د سړک په باره کې راته وږي او بل دا د شهیدانو د ځمکو د ترونو بچي ځان شهیدان ورکړي په دې خاوره باندې غوته پورې دا شهیدانو ځمکې ته پاتې نه لګي او بل دا د سره د تاق د ډیم خبره.
بله د کوم ډیم خبره؟ سره تاق.
سره تاق نه دی چې څو تاق نه کړه سره د تاق د ډیم خبره ده چې او بل دا نړۍ ور سره د جنگلات مبارک سه دا چې وای جنگلات تم روان شي به تاسو زیات وال شي.
درست مننه. سلامت اوسې چې ټلیفون مو کوس په والی صاحب شاغلای محمد اقبال سعید ته ورشو. مهرباني کوي لمړنه یاوریدون کای مو ارمان صاحب یو دو یو بل اوریدون کې دواړو د توغندو خبره کوله. مهرباني.
هو بد وختانه چې یو وخت نا وخت دیورندې فرضي کرښې د اخوانه د پاکستاني نظامیانو لخوا د سلطان ولسوالۍ د دانګام ولسوالۍ همدارنګه نړۍ خاص او سلطان او مرورې ولسوالۍ ته وخت نا وخته د توپ مرمۍ راوړي دې خواته ولی من کوشش کوم چې هر کله چې دغه سي پیښه رامنځته کیږي نو موږ مرکزی حکومت هم په جریان کې چو او یو موضوع دا ده چې شاید د هغوی فکر دا وي چې یا د موږ احساسات معلوم او چې دوی عکس العمل په دې مقابل کې څه ده. موږ هغه ډیپلوماتیکي لار هم په کار باندې شو او د وزارت خارجه له طریقه هم چې کله دغسې پیښې کېږي نو سفیر احضاریږي او هغه خپل اعتراض ورته په لیکلي شکل باندې ورکول کېږي چې دغسې تخطي شوې ده او دا د ښه ګاونډیتوب د اصل خلاف یو عمل ده. دوی د عمل بالمثل کله کله غوښتنه کوي خو یو هغه چې دا د ډیورند فرضي کرښې چې دوه ورونه سره په منځ باندې بیل کړي دي اوس که موږ عمل بالمثل ځوابو نو هغه خو هم دا پښتانه قومونه اوسېږي نو که هغه خلک په موږ ظلم کوي نو موږ آیا په خپلو خلکو ظلم وکړو که وینه نو موږ کوشش کوو چې دغه د دغه دلیل په اساس باندې د ډیپلوماتیکي لارو نه مخې ته لاړ شو تر څو دا خلک په دې قانع کړو چې د افغانستان استقلالیت د افغانستان د ارضي تمامیت او دا هر څه باید ومني او د یو مملکت په شکل باندې دوی د ښه ګاونډیتوب اصل ته پام وکړي. نو خو موږ کمزوري هم نه یو ولکه د دې هغه پیدا شي دا موږ افغانان یو سیت لرو چې بیا خو موږ له کله نیسه ژرنده ساتو خو له کبره خو بیا مز نه اخلو نو که بیا موږ خود پوره کړي نو بیا موږ خو اوس نظام لرو اردو لرو قواوې لرو او داسې ځوانان په دې اردو او په دې امنیتي قواوو کې دي چې هغه د خپل یو لږ خاورې نه خو په میړانه دفاع کوي او بیا موږ خپل د خاورې دفاع هم اماده یو.
ولی صاحب دا ویلی شي چې د شهیدانو موضوع باندې به خبري وکړي که په امدي ارتباط له دغه سیمو چې ډزې پېښې شوې دي د پاکستان لخوا یا ډزې کیږي له دغه سیمو څومره خلک بې ځایه شوې دي او هغوی اوس په څه حالت کې دي؟
نو د دې سیمو نه دغه هغه چې راځي دا خو درې دي کونړ خو ټول درې درې ده او هر یو یو ولسوالي یو یو دره ده. نو د دوري هغه خلک چې رابېزی کیږي خو هغه یا په مختلف شکل باندې او یا په دایمي شکل باندې رابېزی کیږي نو هغه هغه دکې کارخام چې دی هغه د موږ د مجری مدیریت او هغه د اداري چې دی هغه دکې کارخام دی هغه سره ولې په خپل وخت خدا د موږ ولسون دی د موږ خلک دی او د امري ولسون په وخت باندې د نظام ساتل کیږي او موږ باید د دې نه د صرف بدل دفاع وکړو او هیڅ په یو ځای دی چې دوی نور خلک ظلم پیږي به یې کوي موږ باید دوی په خپل غي کې ونیسو او خپل ولس نه په خپل ځان باندې دفاع وکړي.
یعنی دا چې له دوی سره څمرشت شوې دي دا یو خبره ده او دا چې هغه خلک چې وژل شوې دي او دوی یادونه وکړه څو اوریدونکو د شهیدانو له ورثه سره څه ډول مرستې شوې دي او دوی د نومرو غوښتنه کوي دا به کله ورکول کیږي په دې هم که خبرې وکړي مهرباني.
نو د شهیدانو د ورثه په ارتباط باید ووایي چې یو خو هغه امتیازات دي هغه خو موږ په خپل وخت باندې دوی ته ورکوو هغه ماهانه چې دي یا شپږ میاشتې یو وارې ورکوو شپږ میاشتې بیا ورکوو ورته مهمه مسله د دوی د سرپنا مسله ده او د سرپنا مشکل ده خوشبختانه چې په دې وروستیو کې جناب رئیس جمهور او معاون صاحب اول په یو طرحه باندې کار وکړ چې د کابل مربوط د کوتل خیرخانې نه پاس دلته یو ساحه وه چې لس زره نمرې پکې په نظر کې نیولې دي چې دا د افغانستان ټولو شهیدان چې په دې خاوره باندې خپل سرونه نظرانه کړي دي هغوی ته یوه یو نمره ورکړي چې په هغې کې کونړ هم شامل ده د موږ نه هم لیستونه غوښتي دي او د دې نه علاوه موږ هم کوشش کوو چې یو څه شهیدانو ته هلته نمرې ورکړو متباقي چې پاتې کېږي هغه به په کونړ کې یو شارک په شکل باندې ورکول کېږي. بل دغه ورور د ناړۍ د سرک پوښتنه وکړه دا د ناړۍ د غازي آباد د سرک په دې رابطه هم باید ووایي دغه سرک خوشبختانه چې دوه ورځې مخکې د دې سرک سروې خلاصه شوله او د فائدامي یو ټیم راغله او دا سرک یې تر دوه کلامه پورې سروې کړ او دا به کابل ته ځي او کوشش کوي ځکه دا نورستان ولایت سره موږ وسلی ګوډه کم دې شو دې برګ مټال دی ول سوال سره دا دی فائدې می دی وزارت کولی چونه کوم راځي ان شاء الله چې هغه سرک باندې هم کار شروع کړو.
بله سره تاق بند په باره کې هم که معلومات ورکړي.
او د سره تاق بند په باره کې دا خو دې داوود خان چې صدر اعظم او رئیس جمهور شو دی هغه په وخت کې په دې ساحه کې یو بند په نظر کې نیول شوی دی تقریبا 150 میگاواټه برق د تولید ظرفیت لري. خو دا امکانات ته ضرورت لري او پیسو ته ضرورت لري. نو افغانستان حکومت د دې هغه پیدا کی مالی امکانات ان شاء الله دغه به موږ شاهدان اوسېږو. خو دا پاتې کارونه چې دي دا خو امکانات پورې تعلق لري.
بله او تاسو دې ناری او اسمار د سړک په باره کې خبره وکړه چې سروې شوې ده د اسر آباد او نورستان ترمنځ د سړک په اړه هم ویل کېږي چې ډېر خراب شوی دی ترمیم ته ضرورت لري.
و نه دا سړک باید اساسي جوړ شي ترمیم ته نه دا خو دام دوه ولایت ځکه موږ د نورستان د مرکز سره وصل دیو. نو اخوا د نورستان په حدودات کې پیکار شروع ده او شکل به ان شاء الله شل کیلومتر سرک د کونال په ساحه کې هم په اساسي شکل باندې جوړ شي او په تدریجي شکل سره دا 55 کیلومتر سرک تر چپې درې پورې نو شل کیلومتر په دې کال کې ته کار شروع کوو په تدریجي شکل باندې ان شاء الله دا سرک هم جوړو.
اوس بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. ولایت په ولایت خپرونه ده کونړ ته ځانګړې ده او د کونړ والی محمد اقبال سعید ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي که د ټلیفون شمیرې نه لرې 0909203540 او یا هم 0908225555 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. مهرباني کوئ صاحب
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی
نو مې وعده ده سلام سره د کونړ وایي چې غږیږم.
ښه صاحب مهرباني.
والي صاحب چې ویلې چې دا بس دې دا مونږ د اسر آباد ښار ته مور.
بله او دا یو
وایي اسر آباد ښار ته لیدونکي ما څنګه اوس مونږ برخه لري. نو والي صاحب په سلامانه هیله کوم چې دا ولي تاسو ویلې چې بس دې
بله بله سید والی صاحب جواب درکې خو ما هم یو څه تعجب وکړو. خو خیر والی صاحب توضیح درکې. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو مهرباني کوي صاحب دوی لکه چې خبري ونه کړې. بل یو ته باور شو تاسو ځان راو پیژنئ. آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب تاسو محترم والی صاحب ته سلام وړاندې کوم. جعفری د ټلیفون په دکې.
مهرباني جعفری صاحب.
زما د والی صاحب په لندو کې پښتنه ده چې په کونړ کې د مخدره او کښت کرل کیږي او کنه کرل کیږي او بیا کرل کیږي د دې په بدل کې د ولست سره کوم کومه کړه یا نه کړه او متعدین په کونړ کې شته او که نه شته او دغه د پاره کومه شپخانه پاله کړې ده او که نه ده پاله کړې ده.
صحیح منن. بل اوریدونکو له روز سره راو پیژنې. آزادی رادیو
وعلیکم السلام. تاسو اوریدونکو سلام درته.
مهرباني کوئ صاحب کور دی ودان. حسب مهرباني.
ما دا پوښتنه ده چې په کونړ کې پاکستاني کلداري داسې مخکې ډېر راپورونه وه چې دغه چلېږي اوس چې نشته که کمې شوي دي سره کمی.
بله ښه. یو بل اوریدونکی هم هیله ده چې د کونړ اوسېدونکي ټلیفون وکړي او نور اوریدونکي دوی ته اجازه ورکړي. مهرباني کوئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه عبدالنجیب غانی د کندهار ته میونو له دلته دوارې تاسو مې دغه پوښتنه ده چې د کونړ څو ولسوالۍ د څومره د خاډه طالبانو په لاس کې د څومره د
خپلواکۍ
په لاس کې او بل ځای په بخښ کې فکر کوم چې دلته د کرنې دومره ځکه نه وي مالداري په بخښ کې د کوچان سره کوم مرستې کړي دي او کنه.
صحیح مننه کور ودان. بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادی رادیو.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام مترمت خدمت شما سروان صاحب
تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم.
سلامت
هستم با شما از سویدن هم کلام هستم.
مننه، سلامت هستی، مهربانی.
محترم، در از والیس دو سوال داشتم. یکی در قسمت امی موشک و راکتپنی پراگنی های کشور همسایه،
بله،
در ولایت نورستان دانگام که اکثرا مردم مهاجر شدن و فامیل خود از عزیزای خود از دادن، اینا چی پلان چی استراتژی؟
البته پدی خبری وشوه دو درو نور آوریدون که هم پدی عرب پشتانه در لوده و والی صاحب جواب ورکو او مفصل خبری وشوه قبل پشتانه لری
یک حرف دیگه ای که همین مردمایی که مهاجر میشن، مردمایی که بی خانه میشن با کمک های جدی و عاجل ضرورت دارن، این تنها وظیفه دولت نیست که ما همه چیز بر دولت واگذار کنیم، بگوییم که دولت ما درست است ضعیف است، ناتوان است، نمیتونه همه از همه مشکلات بار بیاید. ما باید خود ما مردم هم سهم بگیرن، سهم شون، یک برادر خدا، یک دوست خدا، یک همسایه خدا کمک کنن، هر چی که دارن خدا واس یتنه میشه ما همه چیز
دیر مننه. سلامت توسه کور ودان وس بور شو والی صاحب. والی صاحب سعید مهربانی وکي دی اوریدون کو خبري تاسو واوریدې لمړنی اوریدون کې دی اسد آباد شهر دی برښنا په برخه کې بل ډول نظر درلود، مهربانی.
او دا ورور زره پیغام کوي مخکې ما په دې باندې بحث وکړ، مونږ په داخل د اسد آباد کې او 300 کیلو واټ مونږ شبکه غلرو، اوس فعلی شبکه د مونږ چي ده، څنګه د اسد آباد دغه خانه د برق فابریکه چي ده دا 300 کیلو واټ برق ته راکاو تولیداو، نو په ټول اسد آباد کې خو ډیر کورونه وسیږي، نو دا درس او کلو واټ هم موږ ټول اسد آباد ته موږ نشو ورکولې، نو اوس موږ درس او کلو واټ دغه شبکه چې اسد آباد د زړی فابریکې سره وصلاو، اوس موږ د نوې فابریکې سره وصل کړی ده درس او کلو واټ، او دغه متبقی فشار چې ده موږ په او ګرمۍ باندې چولې چې د ټیسټ وکړو، نو په دې نزی وخت کې په عام زمان موږ باید د شبکه وغځو، یعنی دا 2.1 میگاواټ بار نو 2.1 میگاواټ برق وبته دی خبره ده چې دا به اسد آباد ټول ساحو ته ورکو، نو هغه ساحو کې چې اوس شبکه وصل ده هغه خلکو نو تاسو پوښتنه وکړئ چې برق راغله ده درته کنه درغله، نو کېدای شي هغه خپل درته وایي چې وو برق وصل شوی ده، ځکه په خو منګه دغه زړه فابریکه چې دا اوس وړو چې په دې باندې کار وکړو د دې ظرفیت وسو کیلو واټ ته ورکو، نو دا بیخی بندو دی او دو درې میاشو لپاره او د اسد آباد او دغه دوه ولسوالۍ شدي دا دی د برېښنا سره وصلو، نو دا ورور ته باید ووایو چې خیر حوصله وکړه، ځکه 300 کیلو واټ برق شدي دا خو په کم تعداد کې کورونو سره رسیږي، یا به د ده کور لري د شبکه اوس عملا منکر کوو، هم میټرې توضیح کوو او هم لینونه غځوو په سیستم باندې په صحیح شکل باندې، او دا تشویش د ورور نه کوي، انشاءالله په اسد آباد کې به ټولو خلکو ته برق رسیږي، نه یوازې دا چې دا برق ده، یو بله خوشخبري باید ووایو چې موږ د 80 میگاواټو په ظرفیت باندې موږ انتقالي برېښنا هم کنړ ته را روانه ده، او عملی چارې چې دي د سبسټیشن هم په همدې نږدې وخت کې شروع کېږي، او د پایو د انتقال چارې هم په نږدې وخت کې شروع کېږي، نو په کم وخت کې به انشاءالله د کنړ کې به د برق مشکل حل شي، هم په مرکز کې هم په ولسوالۍ کې.
درست.
بل دغه ورور چې پوښتنه وکړه دا د مخدره موادو په رابطه، خوشبختانه چې په کنړ کې د کوکنارو کښت او دا نه کېږي، ولې هغه شته دي د مخدره موادو استعمالون کې معتادین، نو د هغوی لپاره هم موږ په پلان کې لرو چې 25 بستریزه شبخانه د چوکۍ په ولسوالۍ کې جوړه کړو چې د بودیجې په صنعت کې هم نیول شوې ده، او عملی کارونه په انشاءالله سه کال شروع کړو. د کالدارو په رابطه د ورور خبره وکړه، خوشبختانه په کنړ کې دا سره دي چې سرحدي ولایت هم ده، ولې په ټول کنړ کې افغانۍ رواج ده، او ټول راکړه ورکړه دا په افغانۍ سره ترسره کېږي، او د کنړ خلک دي دا وطن دوسته خلک دي، او د خپلې خاورې د خپلو خلکو سره د خپل د پولي ارزښت په نظر کې نیولو سره ټول راکړه په افغانې شرکت سره کوي. بل کومه پوښتنه که پاتې چې د هغې جواب؟
بله، بله پوښتنه د دا وه چې وای څومره سیمې یا ساحې یا ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي، او د کوچیانو په اړه یې هم وویل. وایي تاسو ویل چې ځمکې نشته، نو د کوچیانو وضعیت څنګه دی؟
او مالدارۍ ته یعنې توجه باید وشي، دوی هدف دا و. د هغه په رابطه د کونړ چې ده، دا کونړ خو 15 ولسوالۍ لري او د مرکز په شمول 16 واحدونه کېږي. خوشبختانه چې په ټولو کې زمونږ ولسوالۍ فعاله دي، ملکي ادارې پکې فعاله دي، خلک تګ او راتګ هم کوي، او د کونړ خلک هم د دې نظام شاته ولاړ دي. تاسو به اورئ چې په کونړ کې هر څوک کولی شي چې هر ساحې ته لاړ شي او د کونړ د دې منظرو نه لیدنه وکړي. په دې وروستیو کې د کال په اوله ورځ باندې د ډېرو ولایتونو خلک ځوانان راغلي وو د کونړ د دې منظرو نه لیدنه کوله. تر دانګامه پورې چې یو ډېر سرحدي ولسوالي ده او ډېره ښایسته ولسوالي ده، دانګام ته لاړل، شیګل ته لاړل، مختلفې ساحې ولیدلې، چوکۍ او نورګل او نارنګ او خاص کونړ، دا ټولې ساحې دي. موږ په دې ټولو کې خپل نفوذ لرو، ولسوالان دي، اداري پرسونل ده، خلک راځي، عریضې ورسره وړي، خپل مشکلات شریکوي، محاکم پکې فعال دي، هر څه فعال دي او هیڅ نوی مشکل نشته.
بله صاحب، ډیره مننه.
اوس کوچانو په
بله او مالداري
په کوچانو پر رابطه او او د کوچانو د کوچانو مونږه وامریت لرو په کونړ کې، او مونږه زیات کوشش هم دا کوو چې مونږه په کونړ کې مالداري ته وده ورکو. او په دې رابطه د زراعت وزارت او د زراعت ریاست هم کار کوي، او مختلفې برنامه په کار باندې چولې دي ترڅو مونږ دلته د مالداري هم ترویج کړو. په دې روسي وختونو کې مونږ مثلا د شیدو د پروسس لپاره په مختلفو ولسوالیو کې مرکزونه جوړ کړي دي، تر څو هغه څوک چې مالداري کوي او هغه څوک چې د خپلو مالونو نه یا شیدې ترلاسه کوي یا مستې، هغه باید پروسس شي، هغه باید خراب نه شي. او کوشش دا ده چې کونړ څنګه کولی شو چې د ننګرهار سره وصل کړو، ځکه په ننګرهار کې د ختیځو لبنیاتو په نوم باندې یوه فابریکه ده چې د هغو سره وصل کړو چې دوی د خپل تولید په ډېر کم وخت کې د فابریکې ته راورسي او یو څه عاید پرې ترلاسه کړي.
بله، فکر کوم چې وخت کم دی، نو یو اوریدون کتاب لا نوبت ورکړو چې پوښتنه وکړي. مهرباني کوي، مهرباني.
الو،
مهرباني کوي یو څه ژر چې وخت کم دی.
نووالی صاحب محترم ته سلام وایو، دا اوریدونکو ته سلام وایو.
ښه، له سلام تیر شه، پوښتنه وکړه.
نووالی صاحب محترم ته یو پیغام دا لرو چې نرګي زورواکي ده، دلته یو کړی ده چې روغ د ښاروالۍ په نامه باندې روپۍ اخلي، مندایانو لانجې دي درې څلور کړه. دیوالی صاحب محترم له ورغلي او زموږ په خبره غور نه ده کړی.
بله، ستاسو شکایت تو کومه ځانګړي پوښتنه نه وي، بل اوریدونکي ته به ورشو لطفا یو څه ژر.
سلام علیکم، زاهد الله ما د کنر نه مې تماس نیولې ده. زما پوښتنه د وادي سر نداره چې موږ مایی به ما او موږ ټول د مایی بینو مې سر مدان نه لاله، او اوسه پورې زموږ تقاوت نه دی حواله شوی، دا به څه وخت حواله شي؟
صحیح، ډیره مننه لټول اوریدونکو. والی صاحب مهرباني وکړئ، که دې لمړني اوریدونکو په خبرو هم تبصره لري مهرباني.
او په لمړني اوریدونکو چې خبر نه خوري سوال ویږي چې په کونړ کې دا د سبزی د کونړ راځي خو د سده چې د سپراخه ساحې نه لري، او د کونړ د اسادآباد خارم چې ده، دا د هغه وخت یو په غیر پلاني شکل باندې انکشاف کړی ده. نو په داخل د ښار کې دا سړک چې ده، دا پراخه سړک نه ده. په خوا په کې یو منډایي وه د سبزی چې دا موټر پر راتلل، او هلته به خالي کېدل. بیا لمونږ لبانه مخکې چې والي صاحب و، میرزا کوال صاحب، هلته د اداري مجلس صاحب فیصله شوې وه چې دغه منډایي باید له دې ساحې نه بلې ساحې ته انتقال شي. نو بل شاهي تجربه انتقال شو، هغه بل شاه جوړ کړ. نو د دوی په خپل منځ کې یو مشکل ده، خو هغه مسله مخکې لاړه ده، او هر هغه جنجال چې محکمې ته لاړ شي خو بیا د ولایت مداخله تر هغې پورې پکې جواز نه لري ترڅو محکمه فیصله ونه کړي او نهایي نه کړي. نو دوی دې منتظر پاتې شي چې محکمه په دې رابطه څه فیصله کوي. هره فیصله چې محکمې وکړه موږ د هغې د تطبیق مسؤلیت په غاړه باندې لرو.
ډېره مننه. بله،
بل دې
زاهد الله
معیوب ورور پر دې معیوب ورور پر رابطه باندې باید ووایو چې هېڅ مشکل نشته. د صرف د بایومیټریک مسله وه، ځکه د معلولینو امتیازات باید په خپل وخت باندې ترسره شي. د هغې لپاره هم په ټول افغانستان کې د یو پروسه شروع شوې ده چې ټول معلولین باید بایومیټریک شي او برقي تذکیرې باید ولري، او د بایومیټریک د سلسلې نه وروسته یو روپۍ هم ورته د تاسو په هغه باندې نه پاتې کېږي چې د تاسو حق څوک وخوري. تاسو به خپل حق انشاءالله رسیږي او د تاسو په خپل حساب کې به داخلېږي.
بله، ډیره زیاته مننه د کونړ والی محمد اقبال سعید چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. په بل ساعت کې به ظریف نظر د سروي ولایت په ولایت خبرونه جوزجان ته ځانګړې ده.
شفالغلی عینا زبلی گرم شنکی خالونا ای مرزالاری شفالغلی عینا زبلی گرم شنکی خالونا ای مرزالاری سرپدے جان کو مزے جان بخوردان کو مزے سرپدے جان کو مزے جان بخوردان کو مزے جان بخوردان کو مزے جان بخوردان کو مزے راشف ما گرانے ای میرا وانے گڑ سرگی میں پلا دے رزنا شب ماگرانی ہے میرا بانی گڑ سرگی میں پلا دے بزڑا مونے روش پالا غلی ہے نازا بلی میرا اونشی کی خالونا ہے مرگا لرے روش پالا غلی ہے نازا بلی میرا اونشی کی خالونا ہے مرگا لرے